Salamuna stari mashe da mazigere tsadur bajiti tasis mukak la sata radio nauri us da sat radio khparawane tsalar wish sata da amlari da sarlash pago da maham tash pago palandu sapon na siwish pinzuish metro da maham lash pago da sar tash pago pa manzani tsapa dulash back navi da khabari khparawana pa khabaruno pailu دا روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د نری رنځ یا تبلکروز په وړاندې د مبارزې ملاتړ کوي. د سازمان نن دوشنبه د نری رنځ د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې لیکلي دوی د خپلو شریکانو سره له نږدې کار کوي څو د دې وژونکې ناروغۍ څخه اغېزمن شوو کسانو کورنیو او ټولنې ته ورسیږي. که څه هم تر اوسه په افغانستان کې پر دغې ناروغۍ د اخته کسانو کره شمېر معلوم نه دی، خو د روغتیا نړیوال سازمان پر خپلې ویب پاڼې د 2012 کال شمېرې خپرې کړې چې له مخې څه باندې 40,000 کسان په نری رنځ اخته دي. سږ کال د تبلکروز د نړیوالې ورځې د هوک موږ کولای شو د ژمنې، پانګونې او عمل سره دغه ناروغي پای ته ورسوو تر شعار لاندې لمانځل کیږي. دا نوبل د سولې جایزې ګټونکي او د تعلیم فعاله ملاله یوسفزی وایي د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د بې عدالتۍ سربیره جنسیتي تبعیض دی. یوسفزی یکشنبه په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې د ویډیو په خپرولو سره ویلي دا پرله پسې څلورم کال دی چې طالبان له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه راګرځولې دي. نږدې څلور کاله کېږي چې پر افغانستان واکمن طالبانو په ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له زده کړو محرومې کړي. د ملالی یوسفزی بنسټ په سازمانونو او اشخاصو غږ کړی چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د یووالي او ملاتړ لپاره سره ودرېږي. امریکایي او روسي چارواکو نن دوشنبه د سعودي عربستان په کوربتوب د اوکراین د سولې خبرې اترې پیل کړې. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې د مذاکراتو موخه په اوکراین کې د ولسمشر ټرمپ لپاره د وړاندیز شوي اوربن پراخېدل دي. د روټرز په ټکو دا مذاکرات پرون ماښام پیل شوي دي. پرون یکشنبه بیا امریکایي او اوکراني چارواکو هم کتنه درلوده او په اوکراین کې د سولې په تړاو خبرې کړې وې. دا ترکیه د خبرالانو ټولنه وایي د استنبول د خروال د نیولو پر ضد د لاریونونو په تور نه خبرالان نیول شوی دي. د ترکیه د خبرالانو ټولنه نن دوشنبه ویلي ترکیه پولیسو هغه خبرالان نیولي چې د استنبول خروال اکرام امام اوغلو د نیولو پر ضد لاریونونو ته خبري پوښ خور کړی و. د ترکیه وی محکمې د استنبول پر خروال د ادارې فساد تورونه لګولې دي. امام اغلو وروسته له هغه ونیول شو چې ټاکل شوی و د 2023 کال د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د خلکو ولسي ګوند لخوا چې اپوزیسیون دی د مارچ په 23 پیاوړی اچونه کې نومان شي. اوکران وایي د روسیې له توغول شو نن نه نوي بې پیلوټه الوتکو څخه 50 غورځولې دي. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې نن دوشنبه د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي چې له دغو نه نوي بې پیلوټه الوتکو 6 نورې خپل هدفونو ته رسېدلې نه دي. د پاتې 6 بې پیلوټه الوتکو د سرنوشت په اړه جزئیات نه دي خپاره شوي. اوکراني ځواکونو د لسګونو روسي بې پیلوټه الوتکو د نسکورولو اعلان په داسې حال کې کړی چې ته د هیواد استازو تېر ورځ په سعودي عربستان کې د امریکایي پلاوي سره د روسي سره د اوربند په اړه خبرې وکړې. اوکراین د خبرې اغېزناکه بللې وي. او د افغانستان کرکټ بورډ له بوسوبي کرکټ او ورزشي کمپلیکس سره د 5 کلنې همکارۍ تړون لاسلیک کړ. د افغانستان کرکټ بورډ نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼې د دې تړون د لاسلیک کېدو خبر ورکړی ویلي دي چې دا تړون د روان 2025 کال څخه تر 2029 کال پورې د عملي کېدو او اجرا وړ دی. تاسی خبرونه واوریدل لوړاندې خبرونه کې را سره د مطلب واوریدل شي. د تعلیم فعال او د سوبل د سولې د نوبل د جایزې ګټونکې ملالې یوسفزۍ وایي چې طالبان دې پر نجونو د زده کړو بندیز لرې کړي. دغې په ټکو چې دا د نجونو په وړاندې لویه بې عدالتي ده. وړاندې به په دې اړه باندې د افغان نجونو غوښتنې هم در سره شریکې کړو چې یو ځل بیا یې د طالبانو په حکومت غږ کړی چې دوی ته د زده کړو اجازه ورکړي. دا غوښتنې په داسې حال کې دي چې د یکشنبې په ورځ په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیل شو. هلکان ښوونځیو ته ستانه شو خو نجونې بیا هم له زده کړو پاتې دي. په افغانستان کې د زده کړو له بندیز سربیره خلک له فقر او بېوزلۍ هم کړیږي. هلمند کې بیا میشت خلک وایي
هلمند میشت منطقه چې ده اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب دی. خلک یې ډېر ناراحته دي او خلک یې ستړي دي. هغه کومې نړیوالې موسسې چې کومکونه کول تر ډېرې پورې د هغوی فعالیتونه په ټپه درېدلي دي.
چې د روژې په مبارک میاشت کې خلک څنګه د خپل کور مصرف پوره کوي او مخه مه تیاري په دې اړه به هم درته د روژې په رنګونو کې د اورېدونکو پیغامونه ولرو. دا به هم راسره به اورئ چې په هلمند کې یو خیریه بنسټ خلکو ته مفت تداوی پیل کړي. دا چې په کومه ولسوالۍ کې ده په دې اړه هم درته جزئیات لرو. نور مطالب هم شته. ملتیا هم غواړو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه زه فریده سیالم. د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ملالې یوسفزۍ ویلي په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. د ملالې بنسټ افغان نجونو ته په یو لیک کې په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په غبرګون کې ویلي چې طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوی ښوونیز کال په داسې حال کې پیل شو چې د څلورم پرله پسې کال لپاره یو وار بیا له شپږم ټولګیو پورته نجونې زده کړو ته ورونه غوښتل شوې. تفصیل اکرام الله اکرام نه اورو.
په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال له پیل سره هممهاله د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ملالې یوسفزۍ وایي طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړی دی. د ملالې بنسټ د یکشنبې په ورځ افغان نجونو ته په یو لیک کې په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په غبرګون کې ویلي دا بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. ملالې یوسفزۍ هم په یو ویډیو بیان کې چې د هغې د بنسټ په اکسپانه خپور شوی ویلي
For 4 years the Taliban have denied
طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړو. د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې ژوره بې عدالتي ده بلکې یو جنایت دی. داسې جنایت چې زه هیڅکله نه منم.
د ملالې بنسټ له لوري په خبر شوی لیک کې راغلی چې افغان نجونې هر سهار ښوونځي او ته د تک پر ځای په یوې داسې ټولنه کې راپاڅېږي چې د دوی راتلونکی اغلا کړي. ملالې بنسټ ویلي طالبان نه یوازې د نجونو د زده کړو مخه نیسي بلکې په سیستماتیک ډول د ټولنې له ټولو اړخونو څخه ښځې لرې کوي. دغه بنسټ د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه افغان نجونو ته د یو شمېر نجونو استول شوي پیغامونه خپاره کړي چې ویلي دي تاسو د جګړې یا طبي ناورین له امله له زده کړو محروم نه یاست بلکې یوازې د دې لپاره چې نجونې یاست ښوونځیو ته د تګ حق درڅخه اخیستل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوی ښوونیز کال په داسې حال کې پیل شو چې د څلورم پرله پسې کال لپاره یو وار بیا هم له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړل شوه. یو شمیر افغان نجونې وایي د زده کړو په برخه کې هیلې ورځ تر بلې خاورې کیږي او اوس فکر کوي چې بیا به هیڅکله هم په ښوونځیو کې د زده کړو لپاره اجازه ورنه کړل شي. د ننګرهار یوې زده کوونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
سربیره پر دې چې موږ هر امر منون کې وو خو بیا هم د دوی اصلي هدف د نجونو نه زده کړې کول دي. خو افغان ولس د اوناس طبقې ته په هر رشته کې ضرورت لري. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ خو زموږ د احساساتو سره لوبې مه کوئ.
د پلازمېنې کابل اوسیدونکي بهار چې د اتم ټولګي زده کوونکي و وایي سکالي هیله لرله چې د زده کړو اجازه به ورکړل شي.
مکتبه مرد دوباره باز کنند
زمون خوانزی پرانیزی مونگ هم غاڑو چه ده حلکان پسیر زدکر وکرو او پا راتنگی که ده خپل طولین پا پرمختک وانده باخلو اوس محل مونگ هاگه مرغوی تاورتا یو چه پا پنجرو که بندی کرل شیوی وی هیله ده مونگ لحالاتا و باسی
بندی هستی مامی خواهیم دوباره باشیم.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ویلي چې سږ کال له زده کړو 450,000 نجونې بې برخې شوي. دغه صندوق دغه راز خبرداری ورکړی چې که دا وضعیت دوام وکړي تر 2030 کال پورې به له زده کړو د بې برخې شوي نجونو شمېر له 4 میلیونو واوړي. که څوم نړیوالې ادارې د بشري حقوقو مدافع ډلې او افغانانو پر لپسې له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لرې کړي، خو د طالبانو حکومت چې د دې بندیز په لومړیو کلونو کې د نجونو د زده کړو په اړه د یوې تګلارې د جوړولو خبره کوله، اوس داسې ښکاري چې یو شمېر واکمن مشران د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو له پرانستلو سره موافق نه دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملالۍ بنسټ له نړیوالې ټولنې او همدارنګه هغو اشخاصو چې د تعلیم په برخه کې کار کوي غوښتنه کړې وه چې یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ وکړي چې افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون یکشنبې په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیل شو. هلکان ښوونځیو ته ستانه شوي، خو له شپږم ټولګیو پورته نجونې د پلازمېنې کابل په ګډون په سړې سیمو کې بیا ښوونځیو ته ورونه غوښتل شوي. دا پر لپسې دریم کال ده چې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. دا په داسې حال کې ده چې له شپږم ټولګیو پورته نجونې په داسې حال کې ښوونځیو ته بیرته نه دي غوښتل شوي. یو دغه بندیز د نړیوالو ادارو په ځانګړې توګه هغه چې د تعلیم په برخه کې کار کوي غبرګونونه راپارولی دي. د زده کړې نشي تم کېدی بنسټ پرون ویلي چې دغه بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. د صندوق پر خپلې ایکس پاڼه لیکلي دي چې هر نجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري چې په سوله کې زده کړې وکړي او د زده کړې فرصت ولري. تفصیل له فیروز عزیزی ناوره.
په افغانستان کې لشپږم ټولګی پورته د نجونو له حضور پرته د یو بل ښوونیز کال د پیلېدو په اړه د غبرګونونو په دوام د زده کړې نسي تم کېدی. ایجوکیشن کناټ ویت د ملګرو ملتونو صندوق ویلي د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیزونو له امله 2.2 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې شوي چې دا شمېره ښایي تر 2023 کال پورې له 4 میلیونه واوړي. د صندوق د شنبې په ورځ د مارچ په 22مه په خپله ایکس پاڼه ټینګار کړی چې هر نجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته په هیله منتیا پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې د دې صندوق د وکالت او اړیکو څانګې مشر کینټ پیج د یکشنبې په ورځ د مارچ په 23مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. نوموړي زیاته کړې هر هلک او انجلۍ پرته له دې چې څوک او چیرې دی د زده کړو حق لري. مخکې تر دې د بخښنې نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محرومې نجونې وایي پر زده کړو یې د بندیز دوام نه یوازې د دوی بلکې د هیواد راتلونکی هم له ګواښ سره مخ کوي. د کابل ښار اوسیدونکي بهار ازادي راډیو ته وویل
له زده کړو پرته موږ د تیارو خوشحال کېږو او د خپل هیواد د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکوو. دا یو ډیر لوی بیادالتی ده او د یوې ټولنې د نیمایي نسل پر وړتیا او یو برید دی چې د افغانستان راتلونکي په بشپړ ډول منځوري.
دا یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق یونیسف د شنبې په ورځ د مارچ په 22مه ویلي و چې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز د دوام لامل د نوي ښوونیز کال له پیل سره په افغانستان کې له زده کړو د بې برخې سوي نجونو په شمیر کې 4 لک نور هم ور اضافه شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته تاسو مخه غلا ساده رادیو نوري او ستاسو د رادیو خبرونه څلور وشتا ته دوام لري. اوس به هم غونډي پاکستان ته ورشو. په پاکستان کې میشت زرګون افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تګ کې سونه لري په سر خلاصې لیکي د پاکستان له صدر اعظم غوښتنه کړې چې دوی د اخراج لامر مستثنا کړي. په دې لیکي چې وکاپی ازادي رادیو ته هم سوال شوی راغلی چې دغه ډله افغان پناه غوښتونکي باید د اخراج د بروسې قرباني نشي بلکې دوی ته اجازه ورکړل شي چې د کیسونو تر څېړنو پورې په دې هیواد کې پاتې شي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د مارچ د 1.3 نیټې په رانګ دي کې دوه سره په پاکستان کې نه یوازې د ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغان کډوال اندیښمن دي بلکې په دې هیواد کې میشتو یو شمیر افغان پناه غوښتونکو د پاکستان له صدر اعظم غوښتي چې دوی دې له دې امر مستثنا کړي. دغه افغان پناه غوښتونکو په یو سرخلاصي لیک کې چې یو کاپی د دوشنبه په ورځ د مارچ 23مه ازادي راډیو ته رسیدلې راغلي چې دغه افغانان نه باید د اخراج د پروسې قرباني شي او دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې د کیسونو د پروسې تر بشپړولو په دې هیواد کې پاتې شي. د دې لیک یو لیکونکي اید محمد حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه لیک د 15 لزر کیس لرونکو افغان پناه غوښتونکو په اساس ولې کل شوه دی.
دولت پاکستان برهبری شهباز شریف قبلا
دی وای د شهباز شریف په مشرۍ پاکستانی حکومت د مارچ 13 د هغه افغان کډوالو لپاره چې د ای سی سی کارتونه لري ورستۍ نیټه ټاکلی. هغه په ناغتون کې چې نور هیوادونو ته د تک کیسونه لري باید د دې پروسې قرباني نشي. موږ د 15,000 کیس لرونکو چې امریکا ته د تک کیسونه لري او په پاکستان کې د دوی په سازوالۍ یو لیک ولیکلو چې په دې کې د پناغتون کوټول ستونزې ځای شوي او په دې لیک کې مو د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف غوښتنه وکړه چې د امریکا کیس لرونکي باید له دې امره مستثنا شي.
امریکا استثناء قرار
ده شو. په دې لیک کې د غرض لیکل شوی چې امریکا ته کیس لرونکو افغان پناهغښتون کې ډیره د امریکایي ځواکونو په خواني ترجمانان، خبريالان، د خزو د حقوقو فعالان او نور متخصصین دي چې افغانستان ته د استول په صورت کې له خطر سره مخ کېدای شي. وړاندې راغلي ډیره افغان پناهغښتون کې چې په پاکستان کې انتظار کوي د کیسونو د څېړنې لپاره یو د موده انتظار کړي او د امریکا د ویزې د ترلاسه کولو په تمه دي خو افغانستان ته استول کیږي ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. دوی ویلي پاکستان په دې کار سره د ټولو بشر دوستانه او نړیوالو اصولو خلاف عمل کوي چې دغه هیواد لاسلیک کړي. په دې لیک کې دغه راز په پاکستان کې د ویزو د مودې د غزولو موضوع هم یاده شوی چې مخکې موده درې او شپږ میاشتې غزیدله خو اوس یې یوازې یوه میاشت هم دیدیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته له رسېدو وروسته د جنورۍ په 16 امریکا کې د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډوه. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیږد ځنډولو په تړاو ویلي چې هغه هیواد ته استول شوي افغانان د امنیت له پلوه په سمه توګه نه دي څېړل شوي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشته یو افغان پناه غوښتون کې چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي وویل د ویزې موده پای ته رسېدلې او که افغانستان ته ډیپورت شي له خطر سره به مخ شي.
اوس مې ویزه هم ختمه شوې ده او زما لپاره ډېر مشکل دی چې زه هر میاشت ویزه واخلم. دلته زموږ کیسونه دي هغه که موږ جبرن وایستل سو د پاکستان یا ډیپورت سو نو زموږ ژوند ته ډېر لوی خطر دی.
دا په داسې حال کې د چنګ دی یو مې شوړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ایساق ډار خبرداري ورکړې و چې په دې هیواد کې میشت افغان پناه غوښتونکو کیسونه د امریکا لوري ونه منل شي او یا هم په ځنډ وڅېړل شي دوی به دغه افغانان د غیر قانوني کډوالو په توګه وپیژني او له دې هیواد به افغانستان ته واستوي. پاکستان پریکړه کړې چې د رواني مارچ په 13 ټوله غ افغان کډوال چې د ای سی سی په نوم د مهاجرت ځنګړي کارتونه لدی باید د هیواد پریږدي. کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به له پاکستان د ایستلو عملیات پیل شي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان په اړه وړاندې نور مطلب هم درته لرو خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو. د امریکا او روسیې د استازو ترمنځ خبرې اترې نن په سعودي عربستان کې پیل شوې. ویل کېږي چې د دې خبرو اترو موخه په اوکراین کې د پراخ اوربند په لور پرمختګ دی کوم چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا وړاندې شوی دی. یو ورځ وړاندې د امریکا استازو هم په سعودي عربستان کې د اوکراین له استازو سره پر دې موضوع خبرې کړې وې. نور جزئیات د اوس احمد صاحب په راپور کې اورو.
کرملین نن د شنبه د وری سلورما وویل چې روسیه او متحده ایالات د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته د رسیدو اړتیا په اړه ګډه تفاهم لري خو لا مختلف اړخونه شته چې باید کار پرې وشي. ریوټرز خبري اژانس د کرملین د وین دیمیتری پیسکوف له قول راپور ورکړی چې وایي د مسکو او واشنگټن ترمنځ خبرې اترې په سعودي عربستان کې ترسره کیږي. پر تخنیکی مسایلو متمرکز دي چې پکې د تور سمندرګي د نوښت موضوع هم شامل ده کوم چې د سیمې د کښتیو د امنیت اړوند دی. د روسیه او امریکا پلاوینند د اوکران د کرکوی چې د هله لپاره د خبرو اترو دوهم پړاو پیل کړ. دا خبرې اترې د یکشنبه پورس د امریکا او اوکران د چارواکو ترمنځ تر غونډې وروسته ترسره کیږي. د امریکا پلاوی تر اوسه د یکشنبه د ورځې د اوکران سره د خبرو اترو په اړه څه نه دی ویلي خو د اوکران دفاع وزیر رستم عمروف چې په دې غونډه کې د خپل هیواد د پلاوی مشري کوله خبرې اترې رغنده وبللې. هغه په ایکس باندې کلیکلی چې د اوکران ولسمشر ولادمیر زلنسکی هدف د اوکران او ټول اروپا لپاره د عدالت او تلپاتې سولې تامینول دي. هغه ویل چې هیواد یې هڅه کوي چې د موخه په واقعیت بدل کړي. په اوکران کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې اترې په داسې حال کې روانې دي چې اوکراینی ځواکونه په هیواد کې د روسیې د بي پلوټال توکو د بریدونو راپور ورکوي. اوکراینی ځواکونه دا کړي چې په ورځ کې د روسیې لخوا د 99 توغول شوي بي پلوټال توکو څخه 50 یې ورسولې دي. د ریټرز خبري اژانس د شنبه د وری سلورمه د اوکرایني ځواکونو په حواله راپور ورکړی چې شپږ دیرش روسي بي پيلوټ الوتکې موخته نه دي رسیدلي. دا لا څرګندونه ده چې د پاتې شپږو بي پيلوټ الوتکو سره څه شوي دي. په سعودي عربستان کې د خبرو اترو څخه یو ورځ مخکې اوکراین ویل چې کیفته نږدې د استوګنې ودانوي باندې د روسي په برید کې یو 15 کلن ماشوم او یو 11 میاشتنی ماشوم وشل شوي دي. کیف هم د دې بریدونو پر وړاندې د ځواب اعلان ورکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ به جګړه پای ته رسوي او له همدې امله د اوکراین سره د خبرو اترو په لومړي پړاو کې د دیرش ورځني اوربند وړاندیز وکړ چې اوکراین ومنله، خو روسیې ونه منله او ویل چې په دې اړه ملاحظات شته.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا مارچ په څلور وشتمه په خوست کې د خصوصي روغتي بنسټ لخوا په روانو خراب اقتصادي حالاتو کې د 1500 بي وسله ناروغانو د وړیا درملنې درې ورځنی پروګرام پیل شوی دی. په دې پروګرام کې د ناروغانو کتنه، لابراتواري معاینات او درمل ټول وړیا ورکول کیږي. د برنامه منتظمین وایي لدې کاري موخه په روانو ناوړه اقتصادي حالاتو کې د ناروغانو لاسنیوي، هغوی سره د خپل سری درملنې پاز یانو نو په حواله او د میاري درملنې ته د غوي هڅ سوال دي. تفصيل لسمه په راپور کې ورو
دا ځل په خوست کې یو خصوصي روغتيایي بنسټ د دې ولایت مرکز ولسوالۍ د 1500 بې وزله ناروغانو د کتنې، لابراتواري معایناتو او هغوی ته د وړیا درملو د ورکولو درې ورځنی پروګرام پیل کړ. د برنامه منتظمینو د دې کار موخه د بې وزله ناروغانو د درملنې په کار کې د خپل دینی او بشرپالې ونډې ترسره کول، د معیاري درملو دودول او په ځانګړي ډول د کلیوالي او لرو پرتو سیمو خلک د خپل سر درملنې او درملو په زیانونو پوهول وخدل. د یاد روغتیایي بنسټ استاد عمران انگیز مشال رادیو تو ویل
د دغه کمپونو هدف دا دی چې هغه خلک چې بې وزله دي، بې وزات دي، سبا ته خپل سری کوم معایناتونه کې خپل سری د ځان تداوی ونه کې، نو د دوی لپاره مونږ دغه سی کمپونه جوړ کړل ترڅو دوی راشي خپل تداوی او هغه خپل معاینات هر څه په فری یا په وړیا ډول باندې سترته ورسي.
په ورته توګه بي وزله ناروغان او ناروغ لرونکو د اقتصادي ستونزو پر روان حالت کې د درملنې دا ډول وړیا برنامه ګټوري بولي او زیاتوي. په خپل امکاناتو یې ترخاره د راتلو او پروختونونو کې د درملنې وس نه لاره. یو تن ناروغ فرید الله احسان ویل
د ځزی میدان څخه راغلی یم. دا چې اقتصادي وضعیت وزه ډیره خراب ده، افغانستان ډیر غریب ولس دی، بیا خاص کر خوست ولسوالۍ مقصد زخپل مریضی لرم، د رواني ناروغي هم لرم او د مایده تکلیف هم لرم.
ناروغان او ناروغ لرون کې د ځای د روغتیا برخې د خصوصي سکتور له نورو بنسټونو هم غواړي چې په دې توګه نوري وړیا روغتیايي برنامه پلي کړي. یو بل تن ناروغ حضرت محمد همت وایي
نورو روختونونو نه نورو کلینیکونو نه مهیله دا ترڅو دغه شان پروګرامونه په کار واچوي او د غریبو د بیوزر خلکو دغه هغه چې په پام کې ونیسي مریضي او تکلیفونه.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې هم په بیا بیا ویلي چې دوی سره د مرستو د کمیدو او په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د اقتصادي حالت له خرابېدو وروسته روغتیايي اسانتیاو ته د خلکو لاسرسی کم شوی او په دې برخه کې ستونزې ډېرې شوې دي. په خوست کې ډاکټران لیکلي وایي خلکو هم غواړي چې هڅه دیوکی لغپل سر درملنی او درملو له استعماله ډډه وکي. یو تن معالج ډاکټر نورالحق حسن ویل
اوسنه خلکو ته چکلی ولی سیمه کې اوسېږي، نو هغه د نږدې مثلا روغتیايي کلینیک ته لاړ شي ترڅو د هغه تشخیص وشي او د دواخانو نه دغه دوا نه استعماله ځکه چې ځینې دوايان وي هغه مشکل جوړوي، مرض یو وي او دوا د بل شفري ځکه اول هات حالات یو رسته مزمن حالت مرز اوړي چې بیا مریض ډیره سختيږي او تداوی هم سختيږي.
بلخوا یو شمیر نړیوال روغتیايي بنسټونه وایي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د خلکو د بیوزدۍ د کچې لوړیدل، د روغتیايي خدماتو ټیټ کیفیت، د روغتیا له سکتور سره د نړیوالو مرستو کموالی او په لری پرتو سیمو کې د خزینه معالجو او متخصصو ډاکټرانو نشټوالی په دې هیواد کې د خلکو لپاره روغتیايي خدماتونه لستون سره مخامخ کړي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس به هم ګاونډي پاکستان ته ورشو د هغو افغان کډوالو ستونزې به در سره شریکې کړو چې د مارچ تر یو دیرشمې پورې ورته د پاکستان حکومت وخت ورکړی چې باید له دې هېواده ووځي. دغه افغان کډوال وایي چې دا مهلت ډیر نږدې ده او دوی نشي کولی په دې کم وخت کې خپل کارونه راټول او بیرته افغانستان ته ستانه شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د اے سی سی کارت درلودونکو افغان کډوالو ته د دغه هیواد د حکومت لخوا د وتلو وروستۍ نیټې ته نږدې یوه اونۍ پاتې ده. د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې د جبري ستنونې پر ځای د افغان کډوال په تدریجي او ابرومندانه ډول خپل هیواد ته ستانه کړي. دا غوښتنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متفقي کابل ته د پاکستان د ځانګړي استازي صادق خان سره په لیدنه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له لوري په یو خبره شوي خبر پاڼه کې په دې اړه دا هم راغلي چې د پاکستان ځانګړي استازي په دې لیدنه کې د افغانستان امنیت د پاکستان او سیمې په ګټه بللې او ژمنه کړې چې افغانانو ته د ویزو د ورکړې او پاکستان ته د تګ راتګ په برخه کې د سانتیاو د رامنځته کولو اړین اقدامات به هم کوي. د طالبانو حکومت له پاکستان دا غوښتنه داسې مهال کوي چې تازه د پاکستان دانو رسمانی خبر ورکړی چې پرون شنبه د مارچ په 22مه پاکستان د تورخم له لارې 2155 بې اسناد افغان کډوال په جبري ډول له کرخې اړولي او د طالبانو حکومت ته تسلیم کړي. د پاکستان حکومت مخکې د طالبانو د حکومت د غوښتنه چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو نیټه وځنډیږي رد کړې وه. د پاکستاني رسنیو د راپورونو لمخې د غوښتنه له ډیپلوماټیکو لارو شوې و. خو د تیرې پنځشنبې په ورځ د مارچ لمه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د افغان طبیعت کارت لرونکو اے سی سی او نورو ناقانونه کډوالو د ایستلو لپاره ټاکل شوې نیټه نه ده بدله شوې. پاکستان د روانې مارچ میاشتې یو دیرشمه اے سی سی کارت لرونکو او نورو ناقانونه افغان کډوالو ته له دې هېواده د وتلو لپاره وروستۍ نیټه اعلان کړې او ویلي دي که دوی په خپله خوښه لاړ نه شي نو په وړاندې به یې له زوره کار واخیستل شي. په پاکستان کې میشت د اے سی سی کارت لرونکي یو شمېر افغان کډوال وایي ورکړل شوی مهلت ډیر کم دی او په دومره کمه موده کې نشي کولی له دې هېواده وتلو ته ځانونه چمتو کړي. د خیبر پښتونخوا په پېښور کې میشت افغان کډوال عبادالله ازادي راډیو ته وویل
نو مشکل دغه ته مونږ د تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د زندگی جوړه ده نلته مونږ یې کولای نو سوشل تلار نو بس دغه زموږ د پاکستان ته دغه خواسته چې د خپل فیصله به واپس نظر ثانی پیو کی.
دروژی رنگونه
په افغانستان کې د کاري فرصتونو کموالی یو لوی ستونزه ده. د اقتصادي وضعیت ورستر بلې سختيږي او ډېری کورنۍ د خپل ورځني نفقې پیدا کولو لپاره لږې دي ستونزو سره مخ دي. که څه هم دلته د روژې په ورځني پلان عموم کې یو ډول دی اما د روژې د پلان د ننه هغه د کورنۍ د پلان محتوا یا د غوي خواړه یا د غوي د ژوند لمړني ضرورتونه یا وسایل چې دي هغه د اقتصادي مشکلاتو په اساس باندې یو لبل څخه فرق لري. خو بیا هم په هر حال باندې شکر کول پکار دي ځکه روژه د صبر عبادت او یو لبل سره د مرستې میاشت ده. هم یو هیله او هم یو پیغام ادا دی د هغه کسانو لپاره چې هغوی تر یو اندازه پورې مالی توانایي لري د هغه کورنۍ سره مرسته وکړي چې په دغه روژه کې له لومړي ضرورتونو د کمبود یا نشتون سره مخ دي. هیله ده چې دا مبارکه میاشت زموږ د روح او ژوند لپاره برکتونه راوړي او په ټولو مسلمانانو باندې په خیر په خوشحالی تیر شي او عبادتونه د الله په درگار کې قابل د قبول وګرځي. مخکې له مخکې د ټولو لپاره یو ښه او له خوښۍ او آرامۍ څخه ډک د کوچني اختر غوښتونکي یم.
روژه عموما یو تاثیر درلودونکې میاشت ده په ټولو مسلمانانو باندې او په ټول نړۍ کې. او افغانستان کې د تیرو څو کلونو راهیسې چې اسلامي امارت حاکم شوی دی اقتصادي وضعیت په ټول افغانستان کې خراب شوی دی. بالخصوص هلمند میشتې منطقه چې ده اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب دی. خلک یې ډېر ناراحت دي او خلک یې ستړي دي. هغه کومې نړیوالې موسسې چې کومکونه کول تر ډېره پورې د هغوی فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. خلک خوشحاله دي چې امنیت شته تشویش د امنیت په ارتباط باندې نه لري، مګر دا یو مسله چې د اقتصاد ده، اقتصادي بحران ټول افغانستان بالخصوص هلمند ځپلی دی. نو ویلی شو چې خلک ستړي دي او دا ستړیا چې ده دوی د اختر او د دغې روژې په خوند دی هیڅ نه پوهېږي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. ملکه څنګه چې پوهی کوم کده کال دی وی غوړې مبارک میاشت دی چې دروژې مبارک میاشت هغه کې شتون لرو. خوشبختانه تکال روژه هم لکه د نور کلونو په څیر باندې په خوښي او بهتر شکل باندې مخ په تیریدو روانه ده. ملکه څنګه چې موږ دروژې مبارک میاشت په اخر شپه ورځو کې قرار لرو او اختر هم په رانږدې کېدو ده، نو څومره بهتر به وي چې په دې مبارک شپو کې د خپل بے وزلو هیوادوالو لاسنیوی وکړو ترڅو هغوی هم وکولی شي لکه زموږ په څیر باندې د هغه کورنیو په څیر باندې چې اقتصادي حالت یې ښه دی د هغې په څیر د خوښیو نه ډکه روژه او اختر ولري.
دا د خبري خبرونه پای ته ورسیدو. دوی منی مای کې درته 25 دقیقې باس پروګرام لرو چې احمد تکل پکې ساسي کوربه ده. د خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي، خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په افغانستان کې د نری رنځ یا تبل کورس په وړاندې د مبارزې ملاتړ کوي. دغه سازمان نن د شنبې د نری رنځ د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې په خوني ټویټر لیکلي، دوی د خپلو شریکانو سره لا نږدې کار کوي څو د دې وژونکي ناروغۍ څخه اغېزمن شوو کسانو کورنیو او ټولنو ته ورسیږي. که څه هم تر اوسه په افغانستان کې پر دغې ناروغۍ د اخته کسانو کره شمېر معلوم نه دی، خو د روغتیا نړیوال سازمان پر خپلې ویبپاڼې دا 2018 کال شمیری خبری کړي چې لمخې څه باندې 8000 کسان په نری رنځ اخته دي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي او د تعلیم فعال ملالې یوسفزی وایي د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د بې عدالتۍ سربیره جنسیتي تبعیض ده. یوسفزی د یک شنبې په ورځ په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت پر خپلې ایکس پاڼې د یو ویډیو پیغام په خپرولو سره ویلي، د پرله پسې څلورم کال دی چې طالبانو له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ راګرځولې دي. نږدې څلور کاله کېږي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو په ښوونځیو او پانتونونو کې نجونې له زده کړو محرومې کړي. د ملالې یوسفزۍ بنسټ په سازمانونو او نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د ښځو نجونو لپاره د یووالي او ملاتړ لپاره دی سره ودرېږي. امریکایي او روسي چارواکو نن دوشنبه د سعودي عربستان په کوربتوب د اوکراین د سولې خبرې اترې پیل کړې دي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د مذاکراتو موخه په اوکراین کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د وړاندې شوي اوربن پراخېدل دي. د روټرز په ټکو دا مذاکرات پرون ماښام پیل شوي. پرون یکشنبه بیا د امریکایي او اوکراین چارواکو ترمنځ د اوکراین کې د سولې او د اوربن په اړه باندې هم خبرې اترې شوې. او د ترکیې د خبریالانو ټولنه وایي د استنبول د خروال د نیولو پر ضد د لاریونونو په تور نه خبریالان نیول شوي دي. د ترکیې د خبریالانو ټولنې نن دوشنبه خبر ورکړی چې ترکیې پولیسو هغه خبریالان نیولی چې د استنبول خروال اکرام امام اوغلو د نیولو پر ضد لاریونونو ته خبري پوښښ ورکړی و. د ترکیې یوې محکمې د استنبول پر خروال د اداري فساد تورونه پورې کړي دي. امام اوغلو وروسته له هغه ونیول شو چې ټاکل شوی و د 2018 کال د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د خلکو ولسی ګوند لخوا چې اپوزیسون دی د مارچ پر درویشتمه په یوه رایه چونه کې نومان شي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، 25 دقیقه بستمو ز احمد تکل هر کلی کوم. قدر من اوریدونکو، تیرونی په افغانستان کې د ځنګړو خبرونو ورځ و. د کاپ په دیرشمه د 1403 هجری المریز کال په ورسته ورځ یو امریکایي پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او نورو چارواکو سره وکتل، او په همدې ورځ د یو امریکایي وګړي جورج گلیزمن د خوشی کېدو خبر ورکړل شو. گلیزمن له تیرو څه باندې دوه کلونو راهیسې له طالبانو سره بندي و.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد چې په امریکایي پلاوي کې شامل و پر خپل ایکس باندې ولیکل چې نن ورځ یو ښه ورځ ده، موږ بریالي شو چې امریکایي وګړی جورج کلیزمن خوشی کړو. د ښاغلي خلیل زاد په وینا طالبانو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د امریکا ولسته د ښه نیت د ښودلو لپاره د کلیزمن له خوشي کېدو سره موافقه وکړه. د 2023 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته دا لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکو کابل ته سفر وکړ، او دوه ورځې وروسته له دې چې د دوی سفر پای ته ورسید، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او دوه نورو مشرانو پر سر د ډالري جایزو د لری کېدو خبر ورکړ. امریکا د حقانی پر سر د 10 میلیون ډالرو او د هغه د کورنۍ د غړو عبدالعزیز حقانی او یحیی حقانی د هر یو پر سر د 15 میلیون ډالرو جایزه اعلان کړې وي. سراج الدین حقانی د 2008 کال په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په فهرست کې هم راغی. ملګرو ملتونو نوموړی له طالبانو، القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره په اړیکو او د ګڼو تروریستي حملو په تنظیم او تمویل تورن کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو او عدلی وزارتونو د سراج الدین حقانی پر سر د جایزو د لغوه کېدو خبر تایید کړی دی، خو د هغه نوم تر اوسه هم د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی او د ملګرو ملتونو پر ویبپاڼه د بندیزونو له فهرست څخه نه دی لرې شوی. د حقانی پر سر د جایزې لرې کېدل، د امریکایي جورج کلیزمن خوشی کېدل او کابل ته د خلیل زاد په ګډون د امریکایي پلاوی سفر د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان او د ډونالد ترامپ په مشرۍ د امریکا د نوي حکومت ترمنځ د اړیکو د څرنګوالي په اړه پوښتنې را برسېره کړې دي. ځینې شنونکي دا د امریکا او طالبانو د اړیکو د نږدې کېدو نښه بولي، خو ځینې نور وایي چې امریکایي پلاوی طالبانو ته د امریکا ډېر سخت پیغام راوړی و. متحده ایالاتونو او طالبانو شل کاله په افغانستان کې جګړه سره وکړه، خو له دې پرمختګ وروسته د یو اړخ په بیان کې هم د پخوانی دښمنۍ یادونه نه وشوي، بلکې د دواړو لورو بیانونه ډیر ډیپلوماتیک و. آیا له افغانستان سره اړیکې تر اوسه د امریکا لپاره اهمیت لري؟ آیا طالبانو له امریکا سره له پخوانی دښمنۍ لاس اخیستی؟ سراج الدین حقانی په دې اړیکو کې څومره مهم دی، او د دوی د اړیکو راتلونکي پر کومه خوا ځي؟ په دې اړه د بس لپاره د برلین د امنیتي پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د دفاعي او امنیتي چارو شنونکی احمد خان اندر د شبه په مستقیمه اړیکه را سره دي. د تخنیکی چارو لارښوونه محمود ضیا منصوري کوي. لومړی ورزو استاد اسحاق اتمر ته، اتمر صاحب، تاسو ته دا وضعیت څه ډول ښکاریږي؟ آیا د امریکا او طالبانو ترمنځ اړیکې نږدې کیږي؟
مننه تکر سپتا ستر جناب اندر سپتا و اوریدون کتا سلامون و نیکیل.
وعلیکم سلام.
طبیده چه یو تغییر دی سیاست اوس وقت که لیدل کیگی، او دا تغییر کیده شی دیگه شرایطو لکوال رومنست شوی کم چه او پا دی ورستی وقتونو که دی امریکا مثلا نوې جمهور رئیس واګه تر لاسه کړل کېدای شي چې دا یو نوې پیلي د تغییر د سیاست یا حداقل ساتل د روابط د طالبانو د حکومت سره. خو په هر صورت اوس به ډیر وختي چې کومه په دې باندې فکر وکړو، لیکن دغه د جایزو رفع کېدل په حقانیانو باندې دا معنا لري چې امریکایانو کوشش دا کوي چې خپل روابط دوی سره نږدې کړي، ځکه امریکا دغه روابط ته ضرورت لري.
ولې ضرورت لري فکر کوي استاد احمر؟
بله، ځکه ضرورت لري چې اوس وخت کې امریکا دلته نظامی حضور نه لري، لیکن دغه ننګونې او تهدیدونه د افغانستان ځینې دغه ترهګرو ډلو په موجودیت کې رامنځته شوی کوم چې په افغانستان کې موجود دي، او تر ټولو مهمه ډلې القاعده دی او داعش خراسان دی چې امریکا داسې فکر کوي چې القاعده او داعش خراسان کیدای شي د دوی د ګټو دپاره یو تهدید حساب شي نو په بنیاد باندې امریکا دا کوشش کوي چې حسینی رژیم سره یا د حسینی رژیم هغه کسانو سره چې دوی امریکایانو سره نږدې دي ځکه ښاغلی اقانی څو ځلي عربي اماراتو ته سعودي عربستان ته سفر درلود اول ته د مختلفو چارواکو سره دوی کتلي دي زه داسې فکر کوم چې دغه رابطه هم د قطر د حکومت د خوانه منځګړیتوب شوی او دغه زمینه او فرصت د قطر هیواد دغه تغییر د سیاست نه په اصطلاح مساعد کړی او دغه تعامل ته چې دغه جایزې دي د دوی د سره هم لرې شي
مننه اندر صاحب ته هم ورسته ورځو یو بل پښتنه هم که تاسو ځواب کوي او به اتمر صاحب چې په دې کې د قطر تاسو وایي چې منځګړتوب کړی په دې مسله کې قطر دومره یعنی په دومره لویه مسله کې هم کولای شي چې رول ولوبوي ځکه چې حقانی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا په دا جایزه په د امریکا لخوا جایزه په اعلان شوی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور فهرست کې وو د تروریستانو په ډله کې شمارل شوی وو یعنی قطر دومره نفوذ لري په امریکا او ملګرو ملتونو باندې
قطر خپل هغه یو هیواد دی چې د امریکا منافع په سیمه کې خوندي کوي د طالبانو سره د روغې جوړې او د دوه د توافق اصلي مبتکرین قطر وو خو که ستاسو په یاد دغه کارونه پاکستان کول خو بیا وروسته کلونه کې د امریکا لیدم د پاکستان په مورد کې تغییر وخور پاکستان کې شرایط تغییر شول نو دغه وظیفه امریکایانو د قطر هیواد ته ورکړ او د دوه توافق هم د قطر په منځګړیتوب ترسره شو البته زه داسې مستقل من باندې لرم خو په رسنیو کې دا ما لوستي اورېدل مې دي چې د قطر هیواد په دغه برخه کې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ د یو نوي فصل او باب په نوي سیاستونو کې رامنځته کړی
ډېره زیاته مننه اندر صاحب ښه راغلاست درته وایم د امریکا د سیاست فکر کوي چې په د طالبانو په وړاندې د افغانستان په وړاندې د نوي حکومت پالیسی کې به تغییر راغلی وي
د ستر څکن په نامه ښاغلی تکر صاحب تاسو ته همداسې زموږ قدرمن او پیاوړي استاد اتمر صاحب ته او د تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام
ګوري موږ په پښتو کې یو مطلب لرو چې وینه په وینه نه مینځل کیږي واضح خبره ده چې دا د امریکا نوی حکومت نوی راغلی وخت او زمان شرایط ایجابوي چې سیاستونه تغییر شي ځکه چې افغانستان نشي کولای امریکا هلته خپل تاثیرات لاس کې ورکړي د افغانستان یو داسې جیو پولیټیک موقعیت ده چې امریکا او نور ډېر هیوادونه اړتیا لري چې که هر حکومت هلته که د طالبان حکومت او که بل کوم جمهوریت وي نو دوی سره اړیکې ولري او دا زه د یو افغان په توګه ویلی سم چې دا یو ډېر نیک ډیپلوماتیک او د خیر غوښتنې ګام و چې امریکا او د افغانستان اوسنی حکومت واخیسته تر څو ښاغلی خلیلزاد د هیات سره دلته راغی او که څه هم هغه د زندانی خوشې کېدل خو یو بهانه کېدلی شي خو دا یو پړاو ده تر څو به دښمني او تر څو به زموږ خلک په معاصره باندې او تاسو ګورئ چې د دوه تړون په اساس امریکا خپله ماته منلې بیا طالبان واک ته ورسېدل او همداسې اوس سیاسي او اقتصادي تحریمونه زموږ په مظلوم جنګ ځپلي ولس دي چې شپږ څلوېښت کاله په جګړو کې سوځېدلي دي اوس هم تښتي مهاجر کېږي دا به تر کله وي خو یوه لاره باید جوړه شي امریکا کله چې په جاپان باندې د اټوم بم استعمال کړ ولیکن اوس یې ډېر ښه ستراتیژیک او اقتصادي ملګری ده موږ هم غواړو چې زموږ حکومتونه له خپلو دښمنیو تیر شي په دښمنیو کې موږ ډېر څه بایلیدلي دي باید سیاست وکړي او جوړ جاړی وکړي امریکا اوس هم په نړۍ کې زبر ځواک ده د امریکا اغیز په ډیرو هیوادونو نه پروت ده دا چې بیا موږ ته د پاکستان لارې خپل ستراتیژیک دوستي له موږ سره په مخ بیای ولی مستقیما موږ سره ونه لرو یا د قطر لاري بي د ډيره ښه خبره سوي ده د امریکا
څومره ممکنه ده وبخې تاسو خبرېم کوي څومره ممکنه ده چې افغانستان مستقیم بل دی چې د بل هیواد لاري ل امریکا سره اړیکی ولري په مستقل ډول امریکا سره اړیکی ټینګ کړي
زه دی امنیتی کسب توګه ولا سم چې داسې نه ده لډیر په خوانه د امریکا اړیکی استخباراتي سره موږ ګولیدل چې د امریکا د استخباراتو مرستيال او اساس په دې اماراتو په قطر کې د افغانستان د استخباراتو رئیس سره لیدنې کتنې کړې او نور هغه ستا خو هغه خبرو ته نه راځو ممکن ډیر زیاته ده او افغانستان دوی ته وسم ډیر مهم ده ځکه افغانستان د امریکا د سیالانو یا رقیبانو چې هغه چین او ایران او روسیا ده د دې ګورنډۍ ده او امریکا به خامخا غواړي چې دلته د هغه ډیپلوماټیکو او سرجیکو اړیکو د لارې نه وکولې چې د افغانستان سره اړیکو لري د افغانستان وسم زه تاسو په واضح ډول ویل سم چې طالبان خو د چارواکي سفر نشي کولای خو دوی کوشش کوي چې مستقیما له هرې واسره وګړي او د افغانانو غوښتنم ده موږ نشو کولای چې ځواکي پات شو او زموږ خارجی سیاست به یاد پاکستان یا د قطر یا د نورې وادو لارې زی
بله اندر صاحب او بخې مخکې زما اصلي پښتنه دا و چې بیا نورې خواته لاړو چې د امریکا سیاست د افغانستان په مسله کې یا د طالبانو پر وړاندې بدل شوې
ما په لومړي سر کې ویل چې وخت او زمان شرایط تغیر کړي د امریکا سیاست به خامخا تغیر کړي ځکه او عمر چې افغانستان اړتیا لري چې زموږ پیسې څنګه کړي یا هم اړیکو لري دوه برابر زیات امریکا اړتیا لري افغانستان ته ولو که هر حکومت چې دوی خپل اړیکو لري د هغه ستراتیژیک او استخباراتي مخی دي چې امریکا باید دوی سره اړیکو لري نو ځکه یو بهانه جوړیږي او دوی خپل اړیکې سمي او د دواړو وادو په ګټه تمامې دی شي موږ هم جګړه نه غواړو موږ هم نه غواړو چې امریکا هر وخت پټکیو سټکیو کې ګوسندنیو کې او دا کبیا طالبان هم په خبرګون کې جدي جواب ورکړي دا د افغانستان د خلکو په نقصان موږ غواړو چې د خپل هواد ملي منافعو د خپل ولس لپاره دغه چې کړن تر سره کوچ موږ کې زموږ خیری نور موږ د جګړو کوی چې توان لرو دا به غلط خبرې توان لرو خو څومره جګړې او څومره د زبرځواکونو په موږ باندې خپل اغه غوښتنه په زور په جبر په ارغلونو باندې تعمیر کی او د افغانستان حکومت هم د افغانانو هیله به لکه زما چې د ټول افغانانو هیله ده چې له ټولو خواو سره متوازن سیاست او جوړ جوړو کی د دښمنګان نور زیات نه رسیږي د نړۍ سیاستونو ورس پر تغیر کی تاسو ګورئ چې هم دا نن پرون د عربستان کې د امریکا او د روسیې استازي د اوکرين په جګړه باندې غږیږي او افغانستان کې جګړه نسته یوازې په خواني زین هغه لایان حل مادي دي چې د امریکا او د افغانستان ترمنځ د دوه هیلې قرارداد دي دا باید حل شي
ځکه
زما ولس زوريږي په دې کې زما ولس وګه تګي ده په دې کې فشار لاندې ده په دې کې د حکومت د انزوا خوا ځي او موږ څه کولای شو درې سلور پنځه کال وروسته زما حکومتونه تدیس او نړۍ دلته د حکومتونو لابراتوار جوړ کی چې دا حکومت نه منو دا نه منو او په داسې حال کې چې په ټولو حکومتونو کې د همدغه زبردواکونو او دغه ګوانډیانو لاسته افغانان خبر نه چې نو حکومت ته راځي
مننه اندر صاحب تاسو مننه اتمر صاحب دا اوس اندر صاحب یو یادونه وکړه چې افغانستان نور توان دي نه لري چې د بندیزونه وسغمي فکر کوي چې د امریکا بندیزونه په د نویو تحولاتو کې لري کېدای شي پر افغانستان پر طالبانو
زه دا فکر کوم چې اوس ډیر وخت دی یعنی طالبان د نشي کولای چې دوی د خپل دریز نرم نکی نړیوال تعهدونه ته پابند نوي او نړیوال د بیا د دوی ټول غوښتنه ته لبیک وایي یعنی مثبت ځواب ورکړي دا احتمال او امکان نشته لکه چې تاسو ویلي ګوري خپل امریکا تر یو حد پورې داسې انګیرل کیږي لیکن دا اصل په اصل کې هم نه دی چې موږ د قضاوت وکړو چې د امریکا په سیاست کې کوم تغییر راغلی دا کیدای شي یو احتمال د دې په خاطر چې دوی دغه بندیزونه لرې کړل یو پیغام یې طالبان حکومت ته چې دوی دې هم ځینې موضوعاتو کې انعطاف وښي اما په مجموعي توګه که موږ داسې فکر وکړو اوس ګورې ملګري ملتونه دغه موقف تروسه پوره تایید کړای نه دی یا هغه جایزه دوی لري کړای نه دی اف بی آی لري کړای نه دی صرف دا خپل د وزارت عدلی د امریکا د وزارت عدلی د خوانه دا اعلان دوی د صفین لري کړ شوی
امدا که تشریح کړئ لطفا چې د دې دغه حقوقي اهمیت څه ډول کیږي که مثلا د نوم تروسه پوره دی اف بی آی یا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور فهرست کې وی مګر جایزه یې پسر لري شوی وی د دې دواړو تفاوت په څه کې دی یعنی تر اوسه پورې دی په یو ځای کې نیول کېدای شي په بل هیواد کې مثلا
بل یقینا ځکه هغه د ملګرو ملتو د امنیت شورا فیصله دی او دلته کله چې د امریکا د عدلی وزارت دا تاثیرات را فکری دی دوی دی باید دغه ټول معلومات دلایل او شواهد وړاندې کړي د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته هلته به بیا هغوی دغه باندې غور کوي او فیصله به کوي چې اوکې دا پروف شو صحیح دی موږ دا منو او یا که نه او که نه مني زه داسې فکر کوم چې د امنیت شورا فیصله د امریکا د عدلی د وزارت د فیصلې نه معتبر دی ځکه د امنیت شورا کې دغه ټول هیوادونه پنځه هیوادونه خو د دې دایمي غړي دي نور هیوادونه هم د نړۍ په دې کې عضو دي او د هغه فیصله اخري فیصله دی نو په دې صورت سره زه داسې فکر کوم چې یعنی تر اوسه پورې هغه څه چې موږ فکر کوو یا هغه څه چې نړۍ یا دوستان په هغه باندې فکر کوي هغه مرحله لا لرې دی دا صرف او بل خبره چې نوی نن د امریکا د خارجه چارو وزارت بیان دا خبره وکړه چې خلیلزاد هیڅ رسمي پست په امریکا کې نه لري نو دا معلوم هم نه دی چې خلیلزاد څه رقم د آیات سره تلی او آیات هم سیاسي آیات نه دی دا یو دوه لوی سرمایه داران دي چې دوی افغانستان ته تللي
او بخې یوه تاسې چې په دې کې د امریکا د ولسمشر د بندیانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر سلاکار هم په دې کې شامل وو او غالبا خلیلزاد له د سره یعنی امداد زندانیانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر سلاکار سره د مرستیال په توګه راغلی وو
یقینا لیکن دا خو آیات کې راغلی وو لیکن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نطاق ویلي چې خلیلزاد په امریکا کې یا مخصوصا په وزارت خارجه کې هیڅ پوست نه لري په دې معنا ده چې دا یو آیات د دوی تلای افغانستان ته بندیان خو په خو هم دوی ته والد لکړي وو او دغه ګلازمن دوی د زندان آزاد کړی سره د دې چې هغه محمود شاه بیبي تر اوسه پورې هم په افغانستان کې بندي دی د طالبانو سره یعنی په مجموع کې عمومي توافق نه دی شوی خو په هر صورت یو نوی قدم دی یا نوی باب دی د دې په خاطر چې د طالبانو د امریکا روابط سره خکی
مننه تر دې دمه موږ په مسایل سره تحلیل کړل له تاسو دوه میلمنو سره په پاتې څو دقیقو کې تقریبا اته دقیقې څه کم پاتې دي د خبرونې تر پایه پورې د طالبانو د حکومت او د امریکا د حکومت ترمنځ د اړیکو پر راتلونکو په پاتې برخه کې خبرې کوو فکر کوي چې په کومه خوا دا روابط روان دي اندر صاحب لمړی له تاسو پوښتم
ګوري همدا سیمه ګرمیتونه نړیواله ټولنه زموږ گاونډیان نور زبر واکونه چې امریکا د حکومت ټولې په خوانی شرکلنې کړنې په افغانستان کې او وسنی کړنې او سیاستونه د نوې ولسمشر ساری او سیړي نو امریکا نه
اندر څه موږ تاسو راغنه لرو فکر کوم چې زمونږ اړیکه له اندر صاحب سره پریښوي ده اندر صاحب زما غږ که لرې لطفا ځواب راکړئ. مهرباني فکر کوم اړیکه مو بیرته ټینګه شوه.
وزارت اعلان کړی دی چې بندیز ور باندې لګل لرې سوی په کاغلی سراج نقانی باندې. نو دا پړاوونه دي. زه باور لرم چې امریکا هم د افغانستان وضعیت ته متوجه ده او د افغانستان وضعیت کم دغه سپات کیږي، هم د افغانستان خلکو او د سیمې د نړۍ د امریکا په نقص ده. او کچیر بیا په بل شانې پرمختګ کوي چې یوازې زموږ دوستی د روسیې او چین سره یې او ایران سره یې هند سره یې، په دې کې هم د امریکا بیا زور نه رسیږي. زه پوهیږم چې د پاکستان لارې به ډېر داسې دسیسې نوې کړنې نوې ډلې ټپلې جوړیږي، افغانستان حکومتونو ته به خنډونه پکې، ولیکن دا د حل لاره نه ده. امریکا اوس په پاکستان باندې هم بې اعتباره ده. پاکستان یوازې دا چې پیسې وخوري، او ښاغلی ډونالډ ټرمپ ویلي چې نور موږ چاته مفت پیسې نه ورکوو. نو په دې اساس د امریکا په هغه صورت کې چې د افغانستان اوسنی حکومت هم تغیرات راولي په خپلو کړنو کې، یو اساسي قانون لري د ښځو د نجونو حقوق ورکړي، مکتبونه آزاد کړي، نور د امریکا له موږ سره څه دي؟ امریکا باید موږ ته غرامت راکړي. امریکا خو به داسې نه کړی چې ټول وخت تیاریم ګرځوي زموږ په اسمان باندې او بیا د دروغو جایزې میکړي. ته خدای دا به کوم افغان کوم نړیوال یو انسان له امریکا سره ومني چې تا اول خو دوی حق نه لري چې زموږ په قهرمانانو زموږ په مجاهدینو زموږ په افغانانو کار څوک دي ته پیسې دي؟ او داسې حال کې چې بیا د تا په تیاره کې چې لوی پرشته یو ایس اے ښاغلی ملا برادر په قندهار کې دی کته راکته سو حکومت یې چې نوی اعلان کوو، او تړونونه دې شروع کړل، مذاکرات د 3 میاشتې شروع کړل، او بیا وایي چې ما پیسې ور باندې کړي، او بیا هغه امارات تم ځي شاید تاسو
سره سره ګوري مننه یو وخت
پر علا ګرځي او د تیاری د کابل پاسمان ګرځي. موږ دومره ساده یو چې
مننه
خو د تاسو استخباراتي ستراتیژي لوبي دي څوک قهرمان کې څوک بیا همدا سي تورست اعلان کې.
ډیره مننه. فقط یو ضروري تصحیح غواړم وکوم اندر سپ چې
خپل ځای ته نشي رسیدای. خبرې چې
اندر سپ تاسو لکه چې زما غاګ نه وري
د افغانستان جيوپوليټیک موقعیت په کتو امریکا دغه یو هواد
مننه
هغه کې دای شي پراتونکو کې د امریکا لپاره یو خپل ستراتیژیک
کور مو ودان. مننه ډیره زیاته اندر سپ. فکر کوم تاسو زما غاګ نه وري. فکر کوم تاسو خبرې کولې ما غږ در باندې کو اندر سپ تاسو زما غږ نه اورید. ما دا تاسو کوله چې د ملا برادر چې راته په 15 د اګوست د 2020 کال په غالب ګمان څومره چې زما په یاد دی اتمر سپ شته دوی به هم تاسو کې کوم غلطه ویلی وي د امریکا د پاوز په الوتکه کې نه و بلکې د قطر د حکومت په دولتي الوتکه کې راغی. ولې په هر صورت وړاندې زو ک د تاسیوار و اتمر سه به ورسته
قطر به کنه غواړم د قطر چې په سیمه کې د امریکا نږدې دوسی واده ده په دې معنی چې قطر تیارې لکه د امریکا تیارې.
مننه صحیح. اتمر سه فکر کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکی د اوسنی حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دی او الته په امریکا کې نوې حکومت راغلی دا به امدا یو معامله وشوله یو سړی په سر باندې جایزه یې خودل شوی و هغه لغوه شو او یو بندي خوشی شو. فکر کوي په همدې ځای به پای ته ورسیږي او کدا اړیکی وړاندې ځي توقع تاسو لري چې پرمختګ به وکړي؟
نه زما باور دی چې دا به دلته توقف نه کوي. امریکا سیمه ته ضرورت لري، د امریکا استخبارات په سیمه کې موجود دی. سیمه چې زه وایم دا یوازې افغانستان نه دی، پاکستان هم په دې کې شامل دی، منځنۍ آسیا هم په دې کې شامل دی، افغانستان هم په دې کې شامل دی. امریکا سیمه تر نظر لاندې لري او دا متاسفانه خبره زما دا ده چې افغانستان من هیسته یو د لوب میدان بیا هم اگر رقابتونو کی را گیر دی کم چی په نړۍ کې او په سیمه کې روان دي. حتی د خپله د طالبانو په منځ کې د نوي ډلې را پیدا کېدل او د دوی ترمنځ اختلاف نظر د دغه رقابتونو یا سیمه ییز او نړیوال رقابتونو یو دلیل دی. که افغانان صحیح ډیپلوماسي ونه کاروي دوی خپل د افغانانو ملي ګټې او ملي منافع خوندي نکي نو زه دا ډېر لر نه ګڼم چې افغانستان بیا د یو بل غمیزې دپاره
یو بل قربانی وي.
مننه. که دوی همکاري کوي دواړه هیوادونه په کومو برخو کې ستاسو په نظر د دواړو د اړیکو پراختیا ته اړتیا شته؟ کلن راته وایاست لطفا.
ګورې په بشري مرستو کې په کومکونو کې افغانستان امریکا ته ضرورت لري. امریکا هم افغانستان ته ځکه ضرورت لري چې افغانستان دې د ترهګرو لاسته ونه لویږي، افغانستان دې امنیت خوندي وي، ترهګر ډلې دې په افغانستان کې شتون ونه لري، افغانستان دې د یو مستقل هیواد په توګه په سیمه کې باید پاتې شي او هغسې یو نظام هلته موجود وي چې د خپله د افغانانو سره توافق وي. داسې نه چې هغه نظام بیا یو مصیبت د ټول افغانانو دپاره وي. نو امریکا یا نړۍ دغسې یو سیستم په افغانستان کې غواړي چې د ټولو افغانانو د منلو وړ او د یو قانون او یو
ډېر زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. د برلین د امنیتي پوهنتون استاد اسحاق اتمر و همدراز په دې خبرونه کې زما بل میلمه د دفاعي او امنیتي چارو شنونکی احمد خان اندړ راسره و. 25 دقیقې بحث په همدې ځای پای ته ورسېده. د ازادي راډیو خبرونه روانې دي.